امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ما خامو په خیر د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره ستراتیژیک تړون باره کې د لوی جرګې رابللو غوښتنه کړې ده. د پاکستان یوې محکمې د سیاستمدار عمران خان د نیولو امر ورکړی دی او د ایران سره د امریکا اتمی موافقه د ناکامۍ سره مخ کیدونکې ده.
قدر من اوریدونکو سلام، زه نو شبه شنایم. نن د پنځم ورځ د میزان د میاشتې شلمه د اکتوبر د میاشتې له 12 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د وسلوالو مخالفینو شمیره د تیرو اوو کلو په نسبت زیاته شوې.
تعداد تروریستا شرقي تعلق دارن و یا به تروریستای پاکستانی تعلق دارن.
لویه جرګه څومره د افغانستان روان حالت بدلولی شي؟
دا د ښاغلي کرزي یو نظر ده. زما نظر هر هغه اقدام چې وکړی سي په افغانستان کې سوله راوړي هغه د قدر وړ ده.
او د فلسطینیانو د مخالفې ډلې یو جوړجاړي ته سره رسیدلی دي. قدر منو اوریدونکو مرکه او رپورټونه ورسته اوري. اوس تر مطیع الله عابد د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزی ویل دی چې د امریکا نوې ستراتیژي په افغانستان کې د لوی قدرتونو د مخامخ کېدلو لامل کیږي او ټینګار کوي چې روان حالت څخه د وطن لپاره د دودیزې لوی جرګې رابلل ضروري دي. ښاغلي کرزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د رسنیو سره خبرې کولې او ویل افغانستان د نړۍ او سیمې له لوی هیوادونو سره ښې اړیکه غواړي او نه غواړي چې دغه هیواد د مقابلې په مرکز بدل شي. پخواني ولسمشر زیاته کړه چې له اوسني وضعیت څخه د وتلو تر ټولو غوره لاره د دودیزې لوی جرګې جوړول دي او په دې تړاو افغان حکومتي چارواکو او وسلوال طالبانو سره هم اړیکه نیولې ده.
امیدوار هستیم که حکومت افغانستان جلالت ما رئیس جمهور کشور ما به تحریک طالبان هم خط بیشتر کردیم. در این موارد برشان گفتیم که افغانستان از چی حالت میگذره و آرزونا خواهش کردیم که از راه صلح و نشستن با مردم خود ما در کشور خود ما کشور ما را با صلح و با امنیت برسانن.
ښاغلي کرزی زیاته کړه چې د وسلوال طالبانو ډله تورستي نه ده بلکې تورستي کړنې ترسره کوي خو القاعده او داعش د تورستي ډلو په توګه یاد کړي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي حنیف اتمر وایي چې د تیرو اوو کلونو په پرتله اوس په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شمیر درې چنده زیات شوی دی او په وینا یې له هر څلورو ترهګرو یوې بهرنۍ ترهګر دی. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې نن یې د کورنۍ چارو د وزارت د زونونو د قمندانانو یو سیمینار ته وینا کوله ویل چې
تعداد تروریستا نسبت به 7 سال قبل که من در خدمت شما بودم
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شمیر د اوو کلونو پرتله درې چنده زیات شوی. موږ یوازې په افغانستان کې د داخلي ترهګرو سره مخامخ نه یو، له هرو څلورو ترهګرو نه یو بهرنی دی.
هغه دا هم وویل چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو کموالی د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډله زیاتې فعالې او شمیرې هم زیات شي. د شنګای کانفرنس تقریبا اوو کاله وروسته یو ځل بیا د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د تماس د ګروپ غونډه وکړه او په دې غونډه کې چې افغانستان د څارونکو په اسپکې ګډون کوو دا ځل د تروریزم ضد مبارزې په همغږۍ په سیمه کې د جرمونو د مخنیوي او د افغانستان د امن کولو په اړه بحث وکړو. په دې غونډه کې د افغانستان حکومت پنځه لارې چارې مطرح کړې سو د افغانستان د ملاتړ لپاره همکاري پیل کړي. په دې کې لومړۍ غوښتنه په شنګای سازمان کې د افغانستان دائمي غړیتوب دی. د پاکستان فوج نن پنځشنبه اعلان وکړ چې هغه امریکایي ښځه او د هغې کاناډایي میړه ژغورلې چې د طالبانو په 2012 کال کې په افغانستان کې مرمته کړې. نور تفصیل نظرانه یوسف زیرا کوي.
د پاکستان پوز امریکایي میرمن کیچلن کولمن د هغې کاناډایي میړه جوشوا بویلی او درې ماشومان د 15 کلونو د لادرکۍ نه وروسته بیرته ژغورلي دي. دغه ښځه میړه په 2012 کال کې د افغانستان نه برمته شوی چې وروسته بیا طالبانو د هغوی د برمته کولو مسولیت ومنه. طالبانو د دغه کسانو دوه ویډیوګانې خبرې کړې وي او د دغه کسانو د خوشی کولو په بدل کې د خپلو بندیانو ازادي د غوښتل. د پاکستان د پوځ اعلامیه وایي چې دا کورنۍ په 2012 کال کې په افغانستان کې تښتول شو وه، خو په دې وروستیو کې د امریکا استخباراتو پاکستان ته ویلي چې هغوی د پولې اخوا اړول شوي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د خوشی کړل شوو کسانو روغتیا څنګه ده، او تر اوسه امریکایي چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون غواړي چې سیاسي مشر عمران خان راونیسي او محکمې ته حاضر کړي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان ویلي چې یو قضایي پلاوی نن د پنجشنبې په خانه لوبغاړی او سیاستوال عمران خان د نیولو حکم ورکړ، او پولیسو نه غوښتنه وکړه چې عمران خان د اکتوبر په 16 محکمې ته حاضر کړي. د فلسطینیانو دوه مخالف ګوندونو فتح او حماس سیاسي جوړجاړی ته رسیدلی دي. دا خبره د حماس ګوند مشر اسماعیل هانیه نن د پنجشنبې په ورځ وکړه. نور تفصیل د شافیه سردار نه اخلو.
په غزه کې د فتح ګوند یو جګپړی مشر زکریا الاغا وویل په قاهره کې د دواړو ګوندونو ترمنځ د خبرو اترو وروسته به د فلسطیني ادارې رئیس محمود عباس د لومړي ځل لپاره غزې ته سفر وکړي چې د یوې لسیزې څخه وروسته ترسره کیږي. عباس له هغه وخت څخه را په دې خوا غزې ته نه دی تللی چې ځواکونه یې په 2001 کال کې د حماس د اسلام پالو لخوا په شا وتنبول سول، او له هغه وخت څخه غزه د حماس په کنټرول کې ده.
موږ نن ماښام په قاهره کې په ټولو مسئلو تر خبرو وروسته موافقه وکړه، او اوس د اختلاف وړ ټولې مسئلې حل شوې دي.
نن پنجشنبه سهار دواړو ګوندونو اعلان وکړ چې په قاهره کې د مصر په منځګړتوب د کلونو اوږد اختلافات حل سوي او د خبرو له لارې موافقې ته رسیدلی دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او اوس یو څه مهم نور خبرونه. د امریکا ولسمشر په یو څو ورځو کې د ایران سره د اتومي وسلو د مخنیوي په سر د موافقې د نه تاییدولو اعلان وکړ. دا موافقه د امریکا پخواني ولسمشر براک اوباما د ایران د حکومت سره په 2015 کال کې لاسلیک کړې وه. د ولسمشر ټرمپ د اعلان وروسته به د امریکا کانګرس دا فیصله کوي چې ایران په ایران لګیدلي بندیزونه ولګیږي او که نه. د امریکا کالیفورنیا په شمالي ساحو کې پراخ اور د تیز باد له امله په خورېدو دی، او په زرګونو خلک یې د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور کړی دي. رپورټونه وایي چې نن پنجشنبه د اور لمن نور هم پراخه شوه او تیزه شوه. په سیمه کې ویل کیږي چې قریب 2 کسان په دې اور کې وژل شوي هم دي. او وروستۍ خبر دا ده چې متحده ایالات غواړي چې د ملګرو ملتونو په یو مهم فرهنګي سازمان کې خپل غړیتوب ختم کړي. د یونسکو په نوم د ملګرو ملتونو د فرهنګي او تعلیمي ادارې ډیپلوماتانو نن پنجشنبه وویل امریکا په پام کې لري چې د یونسکو د سازمان نه ووځي. امریکا په دې اقدام سره د یونسکو سازمان ډیر زیانمن کیږي، ځکه د مخه د سیمه ییزو سیالیو او د مالي امکاناتو د کموالي سره مخامخ دی. امریکا د یونسکو سره په کال کې 80 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا د
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکې د روانې خبرونې رپورټونه ده. درنو اوریدونکو، څه فکر کوئ دودیزه لویه جرګه څومره د افغانستان روان حالات بدلولی شي؟ تاسو د پوښتنې په ځواب هم فکر وکړئ. لږ وروسته به د دې او په دې اړه د نورو پوښتنو ځواب په مرکه کې واورئ، خو اوس تر په همدې اړه رپورټ لرو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وی وسلوال طالبان ترهګر نه دي، بلکې تروریستي کړنې ترسره کوي، خو القاعده او داعش ډلې ترهګرې وبللې. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوې ستراتیژي په افغانستان کې د لویو قدرتونو د مخامخ کېدو لامل کیږي، او ټینګار یې وکړ چې له روان حالات نه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوبلل شي. نور حال د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دودیزی لوی جرګې دایری د لغواړي. دا چې کله او څنګه دا لوی جرګه راوغوښتل شي لا هم معلومه نه ده. پخوانی ولسمشر وایي افغانستان د امریکا او د نړۍ او سیمې د هیوادونو د تقابل په نقطې بدیدونکی دی. پخوانی ولسمشر وایي اوسنی وضعیت داسې دی چې باید لوی جرګه د مسایلو حل ته راوبلل شي.
از دید ما، از تجربې چندین سالی ما، بهترین را دار شدن لوی جرګه است. امیدوار هستیم که حکومت افغانستان، جلالت مآب رئیس جمهور کشور ما، دکتر صاحب اشرف غنی، دکتر صاحب عبدالله رئیس هیئت اجرائیه که با روزیشان صحبت کردیم، رئیس جمهور چند روز پیش خط نوشته کردم با دکتر صاحب عبدالله، یک هفته پیش بسیار به تفصیل شیشتیم صحبت کردیم، در میز یک ساعت دیسر بسیار صحبت دوستانه داشتم و به تحریک طالبان هم خط نوشته کردیم. در این موارد باشان گفتیم که افغانستان از چی حالت میگذره و آرزونا خواهش کردیم که از راه صلح و نشستن با مردم خود ما در کشور خود ما، کشور ما را با صلح و با امنیت برسونن.
خوانی ولسمشر دی پوښتنې ته ځواب کې چې آیا طالبان تر هغه دی او کنه، ویل دا ډله تر سلويخ فیصد خاوره پلاس کې لري. هغه داعش او القاعده تر هغه ډلې وبللې،
ولی خود گروه طالبان ما جز مردم افغانستان میدانیم و با امرایشان با مذاکره میشیم، اعمالشان را تقبیح میکنیم و اعمالشان که باعث قتل مردم افغانستان میشه تروریستی میگیم، به همین تدبیر که بمباری امریکا را تروریستی میگیم. قتل مردم افغانستان توسط بمباردمان امریکا هم تروریسم است.
خوانی ولسمشر د امریکا د نوې استراتیژي مخالفت وکړ.
نو د ترامپ د امریکا د محترم جمهور رئیس د پالیسی او د نوې استراتیژي مخالفه پدې یم چې شعار د جنگ او شعار په منطقه کې د تفریقې د ایجادو.
ارګ بیا د خوانی ولسمشر د سرګندونو په جواب کې وایي چې د امریکا استراتیژي د افغان حکومت او خلکو د نظریاتو په اساس جوړه شوې ده. دا استراتیژي د سولې او ثبات لپاره ده.
افغانستان در پرتو 5 حلقه سیاست خارجی،
افغانستان د خپل بهرنی سیاست په 15 حلقو کې اوس د سیمې د تړاو په نقطه بدل سوی. زموږ له خاورې د هیڅ گاونډي په خلاف استفاده نه کیږي. حکومت په سم لار دی. د شهریانو مثبت نظرونه زموږ له پرمختیاي پروګرامونو سره مرسته کوي.
ارګلا هم څه نه دی ویلي چې آیا لوی جرګه راغواړي او کنه، او نه هم طالبانو د پخواني ولسمشر د لیک جواب ویلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، څه فکر کوئ؟ آیا افغانستان دا مهال یوازې له کورنیو ترهګرو سره مخ دی؟ د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي په یو رپورټ کې د همدې پوښتنې ځواب ویلی چې لږ وروسته یې اوري، خو زرته مرکه لرو. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی له اوسنیو ستونزو نه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوبلل شي. دا چې لویه جرګه څومره د افغانستان روان حالت بدلولی شي، او آیا اوسنۍ جرګې له سیاسي اغیزو لری او پاک دی؟ موږ د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله سنگزي سره مرکه کړې. هغه دا او نورې پوښتنې په مرکه کې ځواب کړي چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو. لویه جرګه څومره د افغانستان روان حالت بدلولی شي؟
هر هغه اقدام چې وکړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات تامین کړي، له هرې وسیلې نه چې وي، دا به یو ښه اقدام وي. دا د ښاغلي کرزي یو نظر ده. زما نظر هر هغه اقدام چې وکړی سي په افغانستان کې سوله راوړي، هغه د قدر وړ ده. اما دا چې په څه میکانیزم عربي لویه جرګه جوړېدای شي او واقعا سوله راوستی شي، دا باید لا هم وڅېړل شي. دوی باید لا هم توضیحات ورکړي چې په کوم میکانیزمونو، په کوم اعتماد باندې کولی شي د افغانستان 40 کلن بحران یوه نوې لویه جرګه کې حل شي.
بله، سره د دې چې جرګې د افغانستان په قانون کې هم د یو ځانګړي میکانیزم له لارې رسمیت پیدا کړي او تر یو حده یې قانوني ځای هم خپل کړی دی، نو استاد، ستاسو په نظر د افغانستان په اساسي قانون کې داسې څه حکم شوی دی چې دودیزه لویه جرګه باید په کوم وخت کې راوغوښتل شي یا څه ذکر شوی دی؟ آیا دا حالات ورته برابر دي؟
په قانون کې، په اساسي قانون کې دودیزه لویه جرګه نه لري. موږ لویه جرګه لرو، د اساسي قانون لویه جرګه چې په هغه دغه د غوښتلو موارد په قانون کې مسجل شوي دي. مثلا د جمهور رئیس محکمه په اساسي قانون کې تعدیل، د اضطراري حالت اعلانول، دغه موارد کې اساسي قانون وایي چې باید لویه جرګه راوغوښتل شي چې هغه ځانته ځانګړي اشخاص لري. هغه هم په اساسي قانون کې راغلي دي چې څوک غړیتوب لري، څنګه نیول کېږي او څنګه اجرایي حالت لري. په اساسي قانون کې عنعنوي لویه جرګه هیڅ چیرې نه ده راغلی، فقط د اساسي قانون اصلي لویه جرګه ذکر شوې ده.
ښه، یعنی دودیزه لویه جرګه کوم قانوني حکم نه دی چې په صراحت څه ویل شوي چې باید کوم حالت کې وغوښتل شي یا څنګه؟
موږ په اساسي قانون کې یو ځانګړی فصل لرو د لویې جرګې په نامه چې هغه موارد د غوښتلو ډېر مشخص.
لکه څنګه چې جرګې د قومونو او ولسونو د استازو ګډه ناسته ده چې د خلکو په استازیتوب سره راټولیږي او د ستونزو د حل په لارو چارو غږیږي او فیصله کوي، ستاسو په نظر اوسني ولسي مشران څومره بې طرفه او له سیاسي اغیزو لرې دي چې فیصلې د قبول وړي؟
جرګې د سمو شو چې محلي جرګې لرو او ملي جرګې لرو، اکثرا موږ د خپل لوی جرګو ته چې د افغانستان هدا اقل په معاصر تاریخ کې ورته لوی جرګه ویل شوی ده، څه په عنعنوي ډول چې د قانون په چوکاټ کې دوی اساسا سیاسي ستونزې حل کړي دي په تاریخ کې.
بله،
اما دا چې په اوسنیو شرایطو کې موږ څومره کولی شو چې متنازع خواهې په یو جرګې کې سره راټول کړو دا ما مخکې مرز وکړ چې دلته باید میکانیزمونه مشخص شي په میکانیزمونو باندې که هر هغه څه کېږي په هغه باندې وایي
ښه ساسې د نظر او وینا له قراره که چېرته په یو خاص میکانیزم باندې همدا دودیزه لویه جرګه راوبلل شي او متنازع خواوې پکې خبرو ته حاضر شي فکر کوئ چې د ستونزې حل به وي
ما از دا و چې هر هغه اقدام چې په افغانستان دپاره سوله راوړي هغه د منلو وړ ده که دا جرګه وي که کوم بل میکانیزم
ډېره مننه استاد کور ودان
خوشحاله اوس
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري
زمونږ غږ د واشنگتن اوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي د وسلوالو مخالفینو شمیره د تیرو وو کلونو په پرتله درې برابره زیاته شوې ده د هغه په وینا دا مهال افغانستان یوازې له کورنیو ترهګرو سره مخ نه دی بلکې په هرو څلورو ترهګرو کې یوې بهرنۍ دی لیمین یازی په همدې اکله رپورټ رالیږلې
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروایی په افغانستان کې په بېساري ډول د بهرنیو هوایي ځواکونو د کچې راکمېدل دې ته زمینه برابره کړه چې نړیوال تروریزم او مختلفې تروریستي ډلې دلته راشي ښاغلي اتمر چې د ولایتونو په کچه د سیمه ییزو زونونو او سرحدي لواګانو د قمندانانو د درې ورځني سیمینار د پای په غونډه کې خبرې کولې وویل د تېرو کلونو په پرتله ترهګر درې برابره زیات شوي دي چې په هرو څلورو ترهګرو کې یوې بهرنۍ دی
تعداد تروریستا نسبت به 7 سال قبل که ما در خدمت شما بودم نسبت به او زمان
در ترهګر شمیر هغه وخت چې زه ستاسو په خدمت کې وم د هغه وخت په پرتله درې برابر ډیر شوی دی موږ یوازې داخلي ترهګرو سره مخ نه یو له هر څلورو ترهګرو څخه یو یې بهرنی دی دا بهرنی یا د القاعده او داعش ډلو پورې تړاو لري او یا د سیمې تروریستي ډلو پورې تړاو لري لکه د ازبکستان اسلامي جنبش یا په اصطلاح د شرقي ترکستان اسلامي جنبش او یا هم پاکستانی ترهګرو پورې اړه لري
شرقی تعلق دارن و یا به تروریستای پاکستانی تعلق دارن
د ملي امنیت سلاکار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په خطاب وویل د تیر جنگی فصل په ګټلو سره تاسو نه یوازې د جنگ میدان بلکې سیاسي میدان مو هم ګټلی دی ښاغلی اتمر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جګړې کولو وړتیا او شهامت پیدا کړی خو زیاتوي فساد او سیاسي بې اتفاقي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دی ښاغلی اتمر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ د نړیوالو ټولنې د مرستې څلور شرطونه د پولیسو منځ کې د خپل منځي وژنو درېدل د جګړې وړتیا پیدا کول د فساد له منځه وړل او د جګړې پر مهال د مرګ ژوبلې د کچې ټیټول یاد کړل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د شمیرې له زیاتوالي خبر ورکوي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دغه هیواد کې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته رسېدلې ګڼي ښاغلي کرزی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله د هغو څرګندونو په غبرګون چې ګواکې اوس په افغانستان کې شل تروریستي ډلې فعالیت کوي وویل
قطعاً دوی د شلو ډلو خبره نه ده کړې او نه شل ډلې وې دا دفتن دا خبره را پیدا شول چې شل ډلې شل ډلې څوک چې تاسو نومره یاد کړئ او داعش ته هغه دی واضح دا نور څوک موږ نه باید خپله خاوره په زور د تروریزم مرکز کړو موږ نه باید دا انتباه دنیا ته ورکړو چې زموږ په خاوره کې دا ټول تروریستان ناست دي او دا غلطه خبره ده زموږ په خاوره کې د منفعتو جنګ دی او د هغه لپاره تروریستي ډلې زېږول کېږي نو لحاظه موږ باید سوله راولي خپلې خاورې ته او دا ډلې ورکې شي د شل ډلو زه خبر نه یم هېڅ وخت مې نه دي اورېدلي او نه هم منم بے نام او بے نشانه شلی دی
خاغلی کرزی د غراز ټینګار وکړ چې د وسلوالو طالبانو ډله تروریستي نه ده بلکې تروریستي کړنې تر سره کوي خو القاعده او داعش د تروریستي ډلو په توګه یاد کړي نظامی کارپوهان هم د نړیوالو سیمه ییزو ترهګرو د ډېرېدو او د جګړې د پراخېدو خبره کوي نظامی کارپوهات غلام رخیل امریکا غږ ته وویل
کله چې د امریکایي قوتونه رښتیا د دې ځای ووته هوایي ځواکونو ته عملیات ډېر کم شو ورځ تر بلې تروریستانو قوت پیدا کړه زیات شو اما څنګه د وینې د ځینو ځواکونو نه تنه د هوایي قوتو پورې ورغوتو بلکې مخالفینو هغه مملکتو چې د افغانستان کې لاس درازۍ کولی یا پېشکار مداخلې کولی د هغو مداخله زیاته شوه
د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد وایي د ملي او امنیتي ځواکونو په تجهیز کې په کافي اندازه ستونزې شته ښاغلي مراد سیمه ییزو پولیسو ته په اشاره وویل چې حکومت په ټول افغانستان کې له دېرش زرو سیمه ییزو پولیسو څخه نیمې نشي تجهیزولی
پولیس محلي را توجه بکنن اونا به
سیمایز پولیس د وظایف او دغه لایحه ته چې اوس پکې قرار لري نه دی جوړ شوی. هغوی ډیر محدود امکانات لري، موږ یې نشو یاشه کولای. ل دېرش زره پولیس څخه چې موږ یې په تشکیل کې لرو 15 زره یې یاشه شوی دی.
په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د شمیر د زیاتوالي او د سیمایز پولیسو لپاره د کافي تجهیزاتو د نشتوالي خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې 13 اونۍ افغان ولسمشر په کندهار ولایت کې د امریکا له هوایي ځواکونو څخه د دوه بلک هاک هلیکوپټرو د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل وسلوال مخالفین دي افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د ماتولو خیال خپل سر څخه وباسي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدر مون اوریدونکو، معمولا تاسې د پنځشنبه په شپه 8 بجو آشنا تک او یا هم د ځوان هلی خبرونه اوري، خو نن شپه 8 بجې نه آشنا تک اوري او نه هم ځوان هلی. او څه به اوري؟ آیا د ځوانانو او ټکنالوژۍ د موضوعاتو نه مهمه کومه بله خبره ده چې تاسو به نن اوریدونکي اوسئ؟ د دې پوښتنې ځواب د ښایستې سعادت لامین اورو. مننه ورنه کوو چې د ټولې بوختیا سره سټډیو ته راغلی. ښایسته جان، ستړي مشي، څه موضوع باندې نن غږېږي؟ ولې دا خبرونه نشته؟
کور ودان تاسو نه ډیره مننه نوشبه جانې. بالکل، دا یو موضوع ده چې ډیره مهمه ده. له بشري اړخه چې ورته وګورو، البته اړو خلکو ته د مرستو رسولو موضوع ده. په اوروزګان کې له څه مودې راهیسې 40 کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي، او چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دا صحي مرکزونه تړلي دي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ اداره بیا وایي چې د دغو کلینیکونو د تړل کېدو له کبله شاوخوا 40,000 خلق ویلسی هی خدمتونو بی برخی دی. بالکل، او دا د ماشومانو مثلا مشکلات پکې شامل دي، د میرمنو د پاره روغتیایي اړتیاوې پکې شامل دي. دا کسان د اوګدي اوګد مزلونه کوي تر څو په نور وسوالای کې کلینیکونو ته ځان ورسوي. نو موږ په نننۍ خبرونه کې د روزګان د ولی ویان دوست محمد نایاب صاحب ته زحمت ورکړی، د ترینکو دولتي روغتون ډاکټر صاحب ولی موږ سره په خبرونه کې دی چې په همدې موضوع خبرې وکړو، ځکه دا هغه موضوع ده چې زیاتره توجه ته پاملرنې ته اړتیا ده، او له دې لارې موږ غواړو چې د چارواکو توجه هم همدې مسلې ته واړوو.
مننه، مهمه موضوع ده ایله ده چې د روزګان چارواکي خلک او ټول اوریدونکي واوري.
خوشاله اوسې.
قدر مون اوریدونکو، امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ادامه ورکوو. پکتیا کې دولتي مامورین وایي چې په ګردیز کې د کابل بانک څانګې په تړل کېدو سره د ماشونو په اخیستو کې له ستونزو سره مخ دي. د تیرې میاشتې رئیس چې په ګردیز کې د کابل بانک په څانګې برید وشو، دا څانګه د مشتریانو پر مخ تړل شوې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کابل بانک څانګه وروسته له هغه وتړل شوه چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په 16 نیټه یو شمېر وسلوالو پر دغه څانګه ډله ییز بریدونه وکړل. هغه مهال د چارواکو په وینا په یاد برید کې درې کسان وژل شوي وو او تر دېرشو ډېر نور ټپیان وو. که څه هم له برید څخه نږدې 15 میاشتې تېرې شوي، خو لا هم کابل بانک په ګردیز کې خپل خدمات نه دي شروع کړي.
زیاتن د خیر نساندي الیلی سیاتن خون کې ما 4-5 میاشتې کېږي چې په کابل بانک باندې برید شوی ده، او تر اوسه پورې استادان خپل ماشینه نه اخلي. یعنی زه خپل کوم زیاتره استادان لاړو، خو زه نسم کولی چې کوم بل ولایت ته لاړ شم 4-5 میاشتې ما ماشینه نه اخلي.
د نورو دولتي او حکومتي مامورینو ترڅنګ په پکتیا کې ښوونکو ته د کابل بانک له لارې معاشونه حواله کیږي، خو د ځینو سرچینو په وینا د 13-15 میاشتو راهیسې ډیری ښوونکو معاشونه نه دي اخیستي. په ګردیز کې د غازی ببرخان ښوونځي ښوونکي ګل احمد امریکا غږ ته وویل اړ دي چې خپل معاشونه په کابل او یا ګاونډیو ولایتونو کې د کابل بانک له څانګو واخلي. د ده په وینا دا ستره ستونزه ده.
استادان مو باوجود ده چې ماشونه هم کم دی، د خپل ماش د اخیستلو لپاره د دې ځای نه زیو بل ولایت ته هلته دوی خپل ماشات اخلي، چې ډېر سخت ستونزې سره مونږ سر و کار او دوچار یو. په کرات مونږ ورته ویلي دی، گرچه وعده شوی دی چې ستونزه د کابل بانک به حل کیږي.
که څه هم د کابل بانک مسؤلینو په ګردیز کې د خپلې څانګې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي، خو ظاهرا داسې ښکاري چې له نورو ډله ییزو بریدونو څخه د ویرې پر اساس د فعالیت زړه نه دی کړی. د پکتیا دی ولایتي شورا غړی حفیظ الله مبارز په دې برخه کې پر ولایتي اداره او مرکزی حکومت نیوکه لري چې ګنې د نغیړۍ له کبله د یادې ستونزې په هواري کې پاتې راغلي.
د مرکزی حکومت نه او د افغانستان بانک لوی رئیس نه زموږ هیله دا ده، وړاندیز مو دوی ته دا ده چې خپله په ګردیز کې دوی زر تر زره عاجل خپل څنګه بیرته پرانیزي. همدارنګه په دوه لوی ولسوالیو کې چې یو څمکنیو کې همدارنګه په ځاځیاریوب کې دوی وړې څنګه پرانیزي ترڅو زمونږ د دولت مامورینو او د ملي او محلي پولیسو مشونو ستونزه حل شوي وي.
په ورته وخت کې د پکتیا د ولی وین عبدالله حسرت هم لاشنا رادیو سره په خبرو کې د کابل بانک څنګه تړل کېدل د مامورینو او نورو خلکو لپاره د پام وړ ستونزه وبلله، خو د هواری د هڅو خبرې ورکړ.
په دې کې ولایت مقام خپل اجرات کړي دي او راتلونکو لس ورځو پورې، یعنی د میزان تر دیرشمې پورې به انشاءالله موږ وتوانیږو چې نوې څانګه فعاله کړو. هم زمان موږ په دې هڅه کې هم یو چې څمکنیو په ولسوالۍ کې هم یوه څانګه د کابل بانک فعاله کړو. او
کابل بانک چې خصوصي بانک دی، له دې عمله چې له حکومت سره د تړون له مخې افغان امنیتي ځواکونو ته معاشونه ورکوي، د هیواد په مختلفو ولایتونو کې پر څانګو ډله ییز ځانمرګي بریدونه شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ. د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. افغانی ولس له امریکایي پیلوټا خایسته وایزوی په ماشومتوب کې د پرواز نه ډیره بیریدله او تل به فکر کاوه چې دا پیلوټان د دومره لوړ پرواز نه څنګه نویریږي. خو اوس چې د بشریت په تاریخ کې او د نړیوال هوایي چلند په تاریخ کې یوازې اته مېرمنې وي چې په الوتکه کې د نړۍ دوره پوره کړې وه، او نه همې همدا د افغانستان راغلې جلۍ خایسته وایز ده. پیلوټ خایسته زمونږ د همکار عبدالله ورگزی سره په ځانګړې مرکه کې د خپل ژوند په اړه کیسه کړې چې په ګډه یې اورو. کم کې چې ومنو د پرواز نه ډیره بیریدلم. ما به الوتکې لیدلې او دا سوچ به مې کاوه چې هی خدای، دا پیلوټان څنګه نه بیریږي. کله چې مې ښوونځی او درسونه سرته ورسول، نو غوښتل مې چې نوی ژوند پیل کړم، ماشومان ولرم، د خپلې مور په شان کورنۍ ژوند ولرم. خو کله چې ولس کلن شوم او یوې الوتکې ته وردننه شوم او د شا په څوکۍ کې بیریدلې ناستوم چې الوتکه له مځکې اوچته شوه او پرواز یې وکړ، نو هماغه شیبه زه په دې پوه شوم چې دا هغه ډګر دی چې زه غواړم د ژوند تر پایه پکې پاتې شم. په پیل کې بیریدلم چې که زه دغو امریکایي شرکتونو ته ورشم او ورته ووایم چې زه د افغانستان نه راغلې یوه مهاجره یم او اوس غواړم چې دلته پیلوټه شم، نو دوی به ماجدي ونه نیسي او ماته به ووایي چې وخت او پیسې د ما ورباندې ضایع کوه، ته نشي کولی. خو د حیرانتیا خبره او د خوشحالۍ خبره دا ده چې همدا ټکی چې زه د افغانستان نه راغلې یم او مهاجره یم زما د تشویق سبب شو او هدف ته د رسیدو په لاره کې راسره مرسته وکړه. زه ډیره نیکمرغه یم چې خدای ماته داسې مور او پلار په برخه کړي چې زه تل هڅولې یم. موږ شپږ خویندې یو، نامه خدا مور پلار مې راته وایي هر تصمیم دې چې نیولی وي موږ درسره یو، نو دا هم زما د بریا لوی علت دی.
My role models are the people who live in Afghanistan because
زما رول ماډل په افغانستان کې افغان میرمنې دي. دوی لکړه او ډک ژوند تیروي، خو بیا هم د لوړ او متین عزم څښتنې دي، زړه وري دي او خپل امید له لاسه نه ورکوي. زه د دوی نه الهام اخلم، د مایندونه، د پلرونونه، د ماشومانو او د خپل نیکونو نه په ژوند کې د استحکام الهام. دوی هر یو ماته د ژوند یو الهام بخي. د دوی په لیدو زما د زړه نه یو आवाज اوچتېږي، د دوی سره د مرستې आवाज. زه دا خبره له زړه نه نشي مې ایستلی. هر شیبه را سره ده چې زه باید په افغانستان کې د نجونو لپاره یو ښوونځی پرانیزم. زه دا کار د شهرت لپاره نه کوم، بلکې د دې لپاره کوم چې په نړۍ کې ورته اړتیا ده او ما اوس داسې لاره موندلې چې دې مسلې ته د نورو پام اړوي او د مثبت بدلون سبب ګرځي. او زما همدا لاره ده، غواړم افغانستان ته لاړ شم او د نجونو سره د مرستې دپاره ورته د قوت وسیله وګرځم.
قدرمنو قدر مناوریدون کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا هم دیزی پایتا ورسیده پا چولانو شیبو که در دریخ پراونه پایلیگی او ریدل مهیره تربیام علامل شد.